د ماخام شپږ بجې دي. السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادۍ رادیو په روانې ماخامنۍ خبری مجلې کې ښه راغلاست بیم. او رای په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي طالبانو ته د لوی جرګې لپاره د امنیتي پلان د رسیدو خبره ردوي، دوی دا هم وایي چې په دې اړه پلټنې کوي او د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. ترکمنستان او پاکستان نن موافقه وکړه چې د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین پر پروژې کار چټک کړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونه نن ماپښین په کابل کې هغه کس وواژه چې غوښتلې د لوی جرګې سیمې ته داخل سي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله وښوده چې د لوی جرګې ګډونوال به افغان حکومت ته له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه ګټورې مشورې ورکړي. ایران د بحرین هغه اداوې رد کړې چې ویلي وو داسې یوه تروریستي کړۍ کشف کړې چې د ایران د اسلامي جمهوریت په سپایه پاسداران انقلاب ځواک پورې ارتباط لري. افغان امنیتي ځواکونه نن ماپښین په کابل کې هغه کس په ډزو وژه چې له خپلو نورو ملګرو سره یې د لویې جرګې سیمې ته د ننوتو هڅه کوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې یو تن په خپل بایک کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندنې وروسته ووژل سو. دوه نور نیول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بل خبر کې زیاتوي چې نن سهار په پکتیکا کې څلور تنه وسلوال نیولي چې ګمان کېږي یو یې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال له دغو کسانو تحقیقات روان دي.
څلور کسان مزنونین نیولي دي چې شک کېږي زموږ چې یو کس دغه څلور کسانو ذبیح الله مجاهد دی ویان دی.
صدیقي زیاته کړه کچېرې دغه کس رښتیا هم ذبیح الله مجاهد وي نو دا د وسلولو طالبانو د تبلیغاتو د شنډولو په معنا ده. خو یو تن چې ځان د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بولي ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې دی نه دی نیول سوی. په بل خبر کې ویل سوي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې هغه لس کسان نیولي چې پر ملي شورا یې د ډله ییزې حملې قصد درلود. د ملي امنیت ریاست ویان لطف الله مشل نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دغه لس کسان د سرخی پله او د مکریانو په سیمه کې له مهماتو او د ځان وژونکو حملو له واسکټونو سره یو ځای نیولي دي. مشل وایي په دغو کسانو کې څلور پاکستانیان او شپږ نور افغانان دي چې شپږ میاشتې ورته روزنه ورکړل سوې وه. د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې پنځه وسلوال مخالفین وژل سوي، دوه ټاپیان او پنځو سنه مشکوک کسان ژوندي نیول سوي. له دغه وزارت په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په بیلابیلو ولایتونو کې نیول سوي دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د وسلولو طالبانو هغې ده په کلک ردوي چې وایي د انانوي لوی جرګې امنیتي پلان یې ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دوی دا مهال امنیتي پلانونه د کاغذ پر مخ نه لیکي.
د افغانستان په اوسنیو امنیتی تدابیرو کې د دا رقم ورکو یا د رقم پلانونو نه استفاده نه کیږي او نه موږ استفاده کړې. دا بیا مهم چې په کلکه درادوم.
شغلی رحمان وی اوس د ټکنالوژي اثر دی او وسلواله طالبانو هم چې کوم اسناد خبره کړي د ټکنالوژي په مټ جوړ کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د تماس نړیواله ډلې په 12 غونډه کې د ګډون په مقصد نن قزاقستان ته ولړ. په دې غونډه کې چې ټاکل سوی سبا د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړ شي، د بون د دویم کانفرنس پر چمتووالی کې خبرې کیږي. پرسته کورونی خبر دا چې ایساف ځواکونه وی د افغانستان په ختیځ کې یو سرتیری وژل سوی دی. د دغو ځواکونو لخوا په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه سرتیری نن د وسلولو په یو حمله کې وژل سوی. د پیښه د دقیق ځای او د سرتیری د هویت په باب معلومات نه دی ورکړي. روان میلادي کال په افغانستان کې تر 1500 زیات بهرني سرتیری وژل سوی دي. ایران د بحرین هغه اداوی رد کړی چې ویلی وو داسې یوه تروریستي کړۍ کشف کړې چې د ایران د اسلامي جمهوریت په سپایه پاسداران انقلاب ځواک پورې تړاو لري. د بحرین لوی سرنوال پرون ادعا وکړه چې دغه تروریستي شبکې په پام کې لرل چې په مانامی کې د سعودي عربستان پر سفارت او ځینو نورو مهمو ساحو بریدونه وکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال امیر عبداللهیان عربي ژبې ټلویزیون العالم ته وویل د بحرین ادعا بې اساسه ده. هغه د بحرین له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پر ځای دې د خپل واکمن سنی سلطنت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ پیدا سوی ژور بیلتون له منځه یوسي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن دغه هیواد د یو عالی رتبه پوځي چارواکي د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مقام تهران ته نږدې په یو سلاکوټ کې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی. بری جنرال اسب مقدم د شنبې د ورځې په پیښه کې د سپایي پاسداران انقلاب د شپاړو سنورو غړو سره ووژل شو. جنرال مقدم د ایران سخت دفاعي راکټونو یو طرح ګڼل کېده. چارواکي وایي د شنبې د ورځې چاودنه هغه وخت وسوه چې سرتیری له سلاکوټ څخه د مهماتو په انتقال بوخت وو. د ترکمنستان او پاکستان چارواکو نن موافقه وکړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د ګازو د نلیک یا پایپ لاین د پروژې د پیل چارې ګړندې کړي. دغه نلیک به له منځنۍ اسیا څخه طبیعي ګاز جنوبي اسیا ته لېږدوي. دغه موافقه نن د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د هغه د پاکستاني سری آصف علي زرداري ترمنځ په کتنې کې وسوه. محمدوف په یو ورځني رسمي سفر نن اسلام آباد ته ورسېد. په پام کې ده د 1480 کیلومتر په اوږدوالي دغه نلیک به د 8 میلیارد متر مکعب اندازه ګاز د ترکمنستان له دولت آباد څخه طبیعي ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته ولېږدوي. دواړه مشرانو دغه راز د تروریزم او د وسلو مخدره موادو او انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالې همکاري پر اړتیا هم ټینګار وکړ. سوریه وایي د عرب لیگ له لورې د غړیتوب د ځنډولو پریکړه ډیر خطرناک اقدام و. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په دمشق کې وروسته تر هغه دغه څرګندونې وکړې چې عرب لیگ د شنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د سوریه غړیتوب تر هغه ځنډوي چې له عرب لیگ سره یې کړې موافقه عملي کړې نه وي، چې هغه پر حکومت ضد اعتراضونو د خونړیو فشارونو درول دي. ملګري ملتونه وایي له مارچ راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر خلاف مظاهرې پیل شوي 3500 کسان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون ویل اروپایي ټولنه له عرب لیگ سره له نږدې کار کولو ته ژمن ده.
د سوریې وضعیت سترې اندېښنې ولاړې کړي. ما تېره شپه د عرب لیگ له عمومي منشي له نبیل العربي سره خبرې وکړې او له دوی سره مې د نږدې کار لپاره خپل تعهد او خپلې اندېښنې څرګندې کړې. په سوریې کې د ملکیانو په برخه کې له دوی سره هم دغه اندېښنې شته. تر 3500 زیات ملکیان وژل شوي. موږ له دوی او څو نورو چینلونو سره د ګډ کار او د ستونزو د حل لپاره خپل تعهد یا ژمنه څرګنده کړې ده.
اشتون دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې غونډه کوي او تمه کیږي د سوریې پر چارواکو د اضافي بندیزونو مسله وڅېړي. د ګرجستان په بیلتون غشتون کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې به د جمهوری ریاست انتخابات د دویم ځل لپاره بیا ترسره سي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي اناتولی بی بیلوف چې د کرملین ملاتړ ورسره دی او د اضطراري حالاتو اوسنی وزیر چې پخوا د پوهنې وزیر و الجیو یو هر یو د تیرې ورځې په انتخاباتو کې 25 فیصد رای ګټلې دي. د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې د ګډونوالو فیصد 16% وه. ټاکل شوی د دویم دورې انتخابات به په 2 اونیو کې ترسره سي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی ویلي چې درې خیریه کارکوونکي په یمن کې خوشې شوي دي. دغه درې کارکوونکي چې دوی ښځې او یو نارینه وو تر 15 میاشتو زیات موده د برمتکوونکو په بند کې وو او له یوې فرانسوي خیریه مؤسسې سره کار کاوه او د یمن د جنوب ختیځ په حضرموت ښارګوټي کې وتښتول سول. په یمن کې دغه سیمه د القاعده شبکې یو فعال مرکز دی. په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې برمتکوونکي د القاعده شبکې غړي وو او د دغو درې فرانسویانو د خوشې کېدو په بدل کې د میلیونونو ډالرو غوښتنه کړې. د فرانسې د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې د دغه هیواد ولسمشر د دغو کسانو د خوشې کېدو خبر د هغوی کورنۍ ته ورکړې. خدانه دی ویل سوي چې دغه کسان څنګه خوشې سول.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبری مجله کې اوري په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي طالبانو ته د لوی جرګې لپاره د امنیتي پلان د رسیدو خبره ردی په دې اړه د پلټنو خبري هم کوي. یو سیاسي کارپو ازادي رادیو ته ویل د افغانستان گاونډیان له امریکا سره د افغانستان له ستراتیژیک تړون څخه ویره لري.
افغانستان سره هم د ستراتیژیک تړون لاسلیک کی پاکستان هغه کوم جغرافیایي موقعیت او هغه د نورو ځلګي ایران دا په معاصره کې اساسي
په افغانستان کې یو لوړپوړی امریکایي یو چارواکی یو ځل بیا ایران تورن کړی دی چې د افغانستان له مخالفانو سره مرستې کوي او بحرین ادعا کوي چې ایرانی د مخالفینو ملاتړ کوي. په په داسې حال کې چې افغان امنیتي ادارې دا ردوي چې د لوی جرګې امنیتي پلان افشا او د طالبانو لاسته رسیدلی دی، خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دې مسلې د تعقیب سپارښتنه یې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې ویلي چې دا امنیتي پلان دومره محرم دی چې انجک پوری افغان چارواکي هم ورته لاسرسی نه لري، خو ډاکټر سپنتا چې د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و د دې پلان د افشا کېدو په اړه د وکیلانو اندېښنې تایید کړې. د لویې جرګې د امنیتي پلان د افشا په اړه د افغان دولتي چارواکو د ضد او نقیض څرګندونې په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو له دې ادعا وروسته د جرګې په سیمه کې د یوې ځان وژونکې حملې هڅه هم وشوه. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید محمد په ریپورټ کې.
یوازې څو ساعته وروسته له هغې چې افغان امنیتي چارواکو د لویې جرګې د امنیتي پلان د افشا او د طالبانو لاسته د هغې د پرېوتلو ادعا رد کړه، د لویې جرګې د جوړېدو په سیمه کې د یوې ځان وژونکې حملې هڅه وشوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې حمله کوونکي مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسېږي د پولیسو لخوا وپېژندل شو او له منځه یې وړل شو. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې حمله کوونکي هڅه کوله چې د پولي تخنیک محوطې ته ننوځي چې پکې لویه جرګه جوړېږي.
یو تن تروریست چې کوشش یې کوي چې دغه د پولي تخنیک هغه عمومي ډاله چې دی هلته دغه محوطې ته نږدې شي او دننه شي، د امنیتي ځواکونو د خواښ ناسهي شو او په ډزو ووژل شو. دا انفجاري مواد خپل سره یو بکس کې انتقال کوي او خوشبختانه چې داسې ناسهي شو او له منځه یووړ.
د دې حمله هڅه په داسې حال کې شوې چې په لویه جرګه کې د ګډون لپاره د استازو د نوملیکانې بهیر لا هم روان و. له دې حملې وروسته د کورنیو چارو وزارت په سیمه کې خپل امنیتي تدابیر لاسخ کړي او د سه شنبې له ورځې د لویې جرګې د جوړېدو په سیمه کې د ځینو واټونو د بندولو اعلان کړی دی. له بل لوري د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د امنیتي ادارو د څرګندونو برخلاف د لویې جرګې د امنیتي پلان افشا د اندېښنې وړ بللی. د چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه معلومات ورکول ویل که دا مسله رښتیا وي او کنه، خو د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او د مسلې د تعقیب غوښتنه یې کړې. دی وایي باید ووایم چې دا ډول کارونه په هغو هیوادونو کې هم پیښیږي چې زیات ځواکمن نظامونه لري او د هغوی حقیقي او غیر حقیقي اسناد افشا کیږي. موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کوو چې پکې د دښمن نفوذ پنځم ستون جوړوي. د هیواد امنیتي ادارې دا مسله تعقیبوي، خو په هر حال دا د اندېښنې وړ خبره ده او کوم حالت چې موږ لرو داسې کارونه پکې زیات کیږي. د لوی جرګې د امنیتي پلان د افشا ادعا او د لوی جرګې په سیمه کې د ځان وژونکو حملې هڅه په داسې حل کې شوې چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون په هیواد کې دننه ځینو کړیو له هغې سره خپل مخالفت څرګند کړی. له دې سره جغزن افغان سناتورانو هم ویلي چې دوی ته د پاکستان له یوې شمېرې څخه په دې جرګه کې د ګډون په وړاندې د مرګ ګواښونه شوي. د کتونکو په وینا دغه ټولو ستونزو د لوی جرګې د امنیت لپاره یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو هڅې له سترې ننګونې سره مخامخ کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هم ویل چې دودیزه لویه جرګه یوازې له امریکا سره د ستراتیژیک سند او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د څرنګوالي په اړه د سلام مشورې لپاره بلل شوې ده. ډاکټر رنگین دات فرسپنتا نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې څرګنده کړه چې د لوی جرګې هر مشوره به د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کیږي. ډاکټر سپنتا په عین حال کې څرګنده کړه چې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز او له تروریزم سره د مبارزې لپاره بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه امریکا د اړتیا لري چې په دې هیواد کې پایګاه پوځي اډه ولري. په دې اړه پام کوي له کابل د نسیم شفق ریپورت ده.
سره له دې چې لا تر اوسه د دودیزې لویې جرګې په اړه د ولسی جرګې په دریس کې کوم تغییر او بدلون نه دی راغلی، خو د ملي امنیت سلاکار د ولسی جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې د لویې جرګې د سلامشورو په اړه به وروستۍ پریکړه ملي شورا کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرسپنتا د دوشنبه په ورځ د دودیزې لویې جرګې او د دې جرګې د اجنډا په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و. ډاکټر سپنتا څرګنده کړه چې په دودیزې لویې جرګې کې به د افغانستان د خلکو له څه باندې 2000 استازو سره یوازې له امریکا سره د همکاریو د ستراتیژیک سند او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو د څرنګوالي په اړه بحث او سلا مشوره وشي.
لوی جرگی که پس فردا افتتاح خواهد شد صرف دارای صلاحیت های
لوی جرګه چې د چهارشنبه په ورځ به پرانیستل سي یوازې مشورتي صلاحیت لري او نسي کولای چې کومه التزامي پریکړه وکړي. د حکومت لخوا د ترنونو لاسلیک ول یو قانوني لړۍ ده، خو کله چې کوم هیواد سره په دې اړه پریکړه ورسیږي د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږي.
امضا و به ولسی جرګه او مشورانه جرګه ارسال میده.
ډاکټر سپانتا په زغرده وویل چې افغان حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر کرزی له دې دواړو مسایلو پرته د دودیزې لویې جرګې له جوړولو څخه بل هیڅ ډول سیاسي هدف نه لري او په دې اړه تبلیغات او څرګندونې بې ځایه او بې اساسه دي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو پر ولسمشر کرزی سخت انتقادونه وکړل او وی ویل چې لویه جرګه باید نه وای رابللې او له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه له ملي شورا سره سلا مشوره کړې وای. د دې جرګې یو شمېر غړي او اداري پلاوی ټینګار کوي چې دوی بعد د دې جرګې پر پخوانی مسوېبې ولاړ وي او په دودیزه لویه جرګه کې بعد د ولسی جرګې په استازیتوب برخه نه اخلي. دوی وویل د ولسی جرګې هر غړی که په دودیزه لویه جرګې کې ګډون هم کوي نو د ولسی جرګې په استازیتوب به نه وي. خو ډاکټر سپانتا وویل چې ولسمشر دا مسؤلیت لري چې د ملي ګټو په اړه پر مسایلو د خلکو له استازو سره سلا مشوره وکړي او دودیزه لویه جرګه د دې سلا مشورو لپاره غوره ده. د څرګنده کړه چې د افغان ځواکونو د ښې روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره دا اړینه ده چې امریکا په افغانستان کې پوځي تاسیسات ولري.
نزدیک به 400,000 نیروی عسکر
موږ به کابو څلور لکه ملي اردو پولیس او د ملي امنیت ځواکونه ولرو چې دوی وسلې او تجهیزاتو ته اړتیا لري. دغه راز د القاعده شبکې او نور ترورستان او د هغوی له مرکزونو او ملاتړ کوونکو سره جګړه هم دوام کوي. نو دا طبیعي خبره ده چې د دې کار لپاره پوځي مرکزونو ته اړتیا سته. کولای سو دا مرکزونه پوځي تاسیسات ونومو یا هم پوځي اډې.
خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې له دې پوځي تاسیساتو او پایګاو څخه به یوازې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره کار اخیستل کیږي، نه د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي تړون پر خلاف د کوم بل هدف لپاره. د ویل چې فرانسې، بریتانیې او اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون وړاندیز کړی خو په دې اړه لا تر اوسه خبرې پر مخ نه دي تللي. د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سربیره ځینو نورو سیاسي ډلو او سیرو هم په دودیزې لویې جرګې کې د نه ګډون اعلان کړی او د دې جرګې جوړېدل یې د قانون پر خلاف او د ولسمشر لخوا د سیاسي ګټو لپاره بللي. په عین حال کې ویل کیږي چې د پاکستان او ایران په شان ځینې ګاونډي هیوادونه هم هڅه کوي چې دا جرګه مختله او ګډوډه کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، وسلوالو طالبانو پرون په خپلې وی پاڼه کې د هغه پلان جزئیات افشا کړل چې د دوی په وینا د لوی جرګې امنیتي پلان دی. په دې محرمو اسنادو کې د لوی جرګې د امنیتي پلان جزئیات، د پوستو نقشې او د امریکایي چارواکو د موبایل ټلیفونونو نمرې ښودل شوي دي. که څه هم امنیتي چارواکو دا ادعا رد کړې، وایي چې طالبانو ته رسېدلی پلان جعلي دی، خو بیا هم خلکو ته داسې اندېښنې پیدا شوي چې ښایي پر لویه جرګه وسلوال برید وشي. چې لکه څنګه چې مخبرونو کې د مخام واوریدل، د یو وسلوال برید مخنن ونیول شو. وسلوالو طالبانو د لوی جرګې د ګډوډولو په مقصد د کمپاین په لړ کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړو، قومي مشرانو او مخورو ته ټلیفوني پیغامونه استولي او ګواښ کړی چې که په لوی جرګې کې ګډون وکړي نو وبه وژل شي. دا په داسې حال کې ده چې سیاسي اپوزیسیون هم د لوی جرګې جوړېدل غیر قانوني کار بللی او په هغه کې له ګډون څخه انکار کړی او له دې مخکې ځینو سیاسي فعالانو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور لګولی وو چې د لوی جرګې د جوړېدو په لاره کې خنډ جوړوي. که دا ادعاوې رښتیا وي، نو ولې دا لویه جرګه هم د ګاونډیانو او هم د ننه په هیواد کې د حکومت د سیاسي او وسلوال اپوزیسیون لپاره دومره مهمه شوې چې نه غواړي جوړ شي؟ دا مسله احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو عبدالستار سعادت سره په مرکې کې څېړلې ده.
وسلوالو مخالفینو له دې مخکې هم د ډیرو غونډو او مناسبتونو د ګډوډولو هڅه کړې وه، خو دا ځل داسې تاسو ته نه ښکاري چې دا هڅې ډېرې تنظیم شوې او هماهنګې دي.
دا ځل دغه هڅې په څو برخو باندې ویشل شوې دي او په کومو نهادو کې لکه وسلوال اپوزیسیون، سیاسي اپوزیسیون او همدغسې د ولسي جرګې په وجود کې دغه نظر ډېر منظم منعکس شوی دی چې په واقعیت کې د هغه ګاونډیو هیوادونو چې متحده ایالاتو سره د افغانستان په ستراتیژیک تړون کې د خپلې منافع په خطر کې ویني، هغوی په ولسي جرګه کې هم خپل عوامل لري. همدغه رقم ګاونډي هیوادونه په ښکاره توګه په سیاسي اپوزيشن کې او په نظامی اپوزيشن کې خپل عوامل لري. په یو ډول باندې هڅه کیږي چې دغه ملي اجماع دغه ستراتیژیک تړون په اړه ونشي. کدلته دغه حالت کیږي چې د سولې په اړه کوم خبرې اږي دا مسالې ثبوت شي. اما فکر کوم په دې قوت به نه اپوزيشن ورانېږي نه به ولګاونه به هم په مجموع کې مخالفین چې دا نه کړل.
ستاسو لدې څرګندونو دا انتباه اخیستلی شو چې د وسلوالو مخالفینو او د سیاسي اپوزيشن دریزونه سره نږدې شوي دي؟
زه داسې فکر کوم چې د دواړو اړخو مبناوې د ارادې یا کوم ځای نه چې دستور ورکول کېږي په یو شکل باندې دا یو دي، یعنې د منافعو په مسله دلته ډېره نشته. یعنې تاسو پرې پوهېږئ چې زمونږ په هغه څوک چې سیاسي اپوزيشن ځان بولي په هغوی کې هم بهرنیو کړیو نفوذ شته. په ولسي جرګې کې هم دا مسله ډېره جدي ده او د وسلوالو مخالفینو په اړه خو تاسو پوهېږئ چې ګاونډي هېوادونو لخوا عملا دوی تمویلېږي، حمایه کېږي او طبیعي ده هغوی به په داسې مواردو کې د هغوی اجنده یا د هغوی ځینې غوښتنې هم په پام کې نیسي. زه داسې فکر کوم چې موږ هماغه د دستور مرکز یا منابع بهرنۍ ګڼلی شو چې دوی ته ورکول کېږي.
په ګاونډیو هیوادونو کې چې ویل کېږي د دې جرګې له جوړېدو سره مخالفت کوي، ډېر د ایران او پاکستان نمونه یادېږي او حتی داسې ادعاوې هم شوې دي چې وایي ایران ډېرې زیاتې پیسې ویشلې دي د دې لپاره چې د دې لویې جرګې د جوړېدو سره مخالفت وشي په افغانستان کې. د ایران او د پاکستان اندېښنې څه دي؟
زه فکر کوم پاکستان خو د ځان لپاره دا لوی تهدید همدا بولي چې خاطر متحده ایالات هم سره اړیکې نږدې شي، بل خاطر که افغانستان سره هم د ستراتیژیک تړون لاسلیک کی پاکستان هغه کوم جغرافیایي موقعیت او کوم حیثیت چې د لوړو متحده ایالاتو هغه به نور نه لري. بل دا چې پاکستان به نشي کولای هغه مداخلې چې په افغانستان کې کولی او د هغه متحده ایالاتو باج اخیسته هغه به پاتې شي. او ایران مسله هغه خو متفاوته ده. ایران دا په معاصره کې اساسي دی او خاطر خلیج کې کومه فاصله د امریکایي ځواک او د عراق او د پاکستان هم د بیا ایران د څه فکر کوي چې د یو خاطر هغه خپل منځي مشکل لري، یعنی ملت سره د موافق نه دی، د هغه کوم تجل تر د بل خاطر د متحده ایالاتو سره د فاصله د ځان لپاره تهدید کړي او هغه قاعده هم د دې لپاره شته چې هغه هم په افغانستان کې او د دې لار نه ممکن تر مرکزی اسیا خپل نفوذ یا خپل رقابتي اهداف نشي تعقیبولای. دا مهمه مسله ده.
افغان سیاسي کارپوه عبد الستار سعادت و په خپل خبرو کې دې مسلې ته اشاره وکړه چې د افغانستان گاونډیان له امریکا سره د افغانستان له ستراتیژیک تړون څخه په ویره کې دي، نو ځکه خو نغ وړي چې په افغانستان کې لوی جرګه وشي. بلخوا په افغانستان کې یو لوړپوړی امریکایي چارواکي یو ځل بیا ایران تورن کړ چې د افغانستان له مخالفانو سره مرستي کوي. د افغانستان د لویدیځ سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت استازي وایي د ایران ځینې کړي د افغانستان وسلوالو مخالفانو ته زمينه برابروي چې په دې هیواد کې جنگ وګت کړي. په خاطر دې هم ځینو امریکایي چارواکو لکه په افغانستان کې د امریکا سفیر آیکن بیری ویلي وو چې ایران د افغانستان مخالفو وسلوالو سره د جنگي تجهیزاتو مرسته کوي، خو ایران تل دا تورونه رد کړي دي. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان په لویدیځ سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ملکی استازي وایي چې د دوی اطلاعات ښیي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي براد هانسن دا خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبري ناستې ته وکړه. د وویل هیواد غواړي چې افغانستان له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري.
The United States would like to see Afghanistan have good relations with all of its neighbors including Iran.
د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغانستان د ایران په ګډون له ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د استانبول د سیمه ییز کانفرنس عمده موضوع هم دا و چې ګاونډیان وهڅول سي تر څو له افغانستان سره د امنیتي مسؤلیتونو د لېږد، سولې او نورو سیاسي پړاوونو کې مثبته برخه واخلي. په افغانستان کې د ایساف فخوانی قومندان او د ائتلاف د ځواکونو ډیرو مسؤلینو ویلي چې ایران د افغانستان په حق له یو لړ منفي فعالیتونو کې شامل دی، لکه د افغانستان پر ضد جګړه کې له طالبانو سره په مرسته کې.
لدې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو او په تیره په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جنرال آیکن بیری ایران تورن کړی و چې په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو سره مرسته کوي. په دې خبري ناسته کې د افغانستان د جنوبي ختیځو، شمالي او جنوب لویدیځو سیمو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازو هم برخه اخیستې وه او په یادو سیمو کې د ملکي خدماتو په هکله یو لړ معلومات ورکړل. دوی وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د لا پراختیا په مقصد ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې د هرات او مزار شریف په ښارونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو قونسلګرۍ پرانستل شي. د افغانستان د شمال لپاره د امریکا ملکی استازي اندریو کریتیان په دې هیواد کې د امریکا اوږدمهاله پاتې کېدل ګټور وبلل.
We expect in the future, we hope to open up the consulate.
وارو د ساختمانی چارو لپاره د رسیدو وروسته د مزار شریف په ښار کې د امریکا قونسلګری پرانیزو، او دا هم وایم چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو له لیږد وروسته هم افغانستان نه پرېږدو، او تر څو چې افغانان غواړي موږ به ورسره یو.
له بلې خوا د ځینو راپورونو له مخې د هیواد ګاونډیان د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو له پراختیا اندېښمن دي. راپورونه دا هم وایي چې ایران په افغانستان او سیمه کې د امریکایانو له فعالیت سره مخالف دی او هڅه کوي چې په سیمه کې د هغوی د فعالیت خنډ شي. سره له دې چې افغان حکومت په رسمي توګه نه ده تایید کړی، خو یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، کابو میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د کونړ، نورستان او غزنی په ولایتونو کې ایرانیانو له وسلوالو طالبانو سره د یو ډول توغندیو مرسته کړې ده، خو ایران تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
خبری مجله اوری.
ترکمنستان او پاکستان نن موافقه وکړه چې د افغانستان لاله هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غاز د پایپ پر پروژې کار چټکړي. د موافقه د ترکمنستان او پاکستان د ولسمشرانو ترمنځ په اسلام آباد کې لاسلیک شو. احمد تکل او په دې اړه نور معلومات.
د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف نن لخپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری سره په کتنه کې موافقه وکړه چې د ټپی د غاز د پایپ لاین پروژې کار باید چټک شي. د ټپی پایپ لاین د پروژې د چارو د چټکولو په اړه توافق پاکستان ته د ترکمنستان د ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د یو ورځني سفر په ترڅ کې نن په اسلام آباد کې وشو. ټپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو د نمونو د پایل د تورو په مانا، او هغه پروژه ده چې د ترکمنستان د غاز پراخې زیرمې د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازارونو ته لیږدوي. د دې پایپ لاین اوږدوالی 1680 کیلومتره دی، او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان له دولت آباد سیمې څخه به 28 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته انتقالوي. د ترکمنستان ولسمشر په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې هیواد یې له پاکستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته لیوال دی. قربانګلی بردی محمدوف له پاکستان سره په تیر بیا په اقتصادي او تجارتي برخو کې د خپل هیواد د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وویل ټپی پایپ لاین به د انرژي د سرچینو په برابرولو او د امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي، او په سیمه کې اقتصادي ثبات به یقیني کړي. د پاکستان او ترکمنستان ولسمشرانو همداراز له تروریزم، د نشه یي موادو او وسلو له قاچاق او له غیر قانوني مهاجرتونو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ترمنځ د همکارۍ پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خلیج هیوادونو او ایران ترمنځ روانو شخړو په لړ کې بحرین پر تهران تور پورې کړی چې په دغه هیواد کې له تروریستي ډلو سره مرسته کوي. بحرین وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې د ایران له امنیتي ارګانونو سره تماس لري، خو ایران بیا دا بې اساسه ادعاوي بللې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس معلومات راټول کړي.
د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د عربي نړۍ او افریقا د چارو مسؤل د بحرین دا ادعا رد کړې چې ایران پورې مربوطه یو تروریستي شبکه کشف او نیولې ده. د ایران د دولتي تلویزیون پاڼې د امیر عبداللهیان په حواله ویلي د بحرین دا ادعا به اساسه ده او دا د متحده ایالاتو لخوا جعلکاري شوې ده. د بحرین قضایي مقاماتو د یکشنبې په ورځ ویل چې په دې هیواد کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب پورې مربوطه یو تروریستي شبکه ماته کړې ده. د فرانس پریس خبری آژانس رپورت لمخې د بحرین مقاماتو د شنبه پورس د 50 کسانو د نیولو چې په دې هیواد کې د حملو پلان درلود خبر ورکړ. د بحرین د قضایي او ویاند ویل نیول شوی 50 کسانو پلان درلود چې د حملو له ترسره کولو مخکې په ایران کې د سپاه پاسداران انقلاب لخوا پوځي روزنه ترلاسه کړي. خود ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عبداللهیان ویلي په بحرین کې امنیتي وضعیت سختول او د ایران ضد بې اغیزه پالیسي پر مخ وړل د دې هیواد ستونزې نشي حل کولای. نوموړي ویلي د بهرن چارواکي د دې پر ځای چې له خپلو ستونزو د خلکو پام واړوي او دا شان بې اساسه ادعاوې وکړي باید د اعتماد پیدا کولو لپاره کار وکړي څو د خلکو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ اوسنۍ فاصله له منځه لاړه شي. د فرانسې خبري آژانس وایي بهرین چې سنی اقلیت پکې واکمن دی په وار وار ایران تورن کړی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د بهرین د حکومت مخالفان پراخو مظاهرو ته چې له تېرې فبروري میاشت په دې هیواد کې پیل شوي هڅوي. بهرین بیا د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو په مرسته دا مظاهرې سختې ځپلې او ایران د مظاهره کوونکو پر ضد د بهرین دا تګلاره غندلې ده.
د رضوان مراد د راپور سره ورسیدو د روانه خبری مجلې پایتاش پکنی می بجی کیدون کی دی ملیه هراری د ازادې رادیو د نن ورځې په ورستۍ ماخمنۍ خبر